سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کو
د طالبانو حکومت وایي کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه لمینځه وړي دي چې په ترڅ کې وتنه وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازیګر د کابل ښار د اتمې او زیاړوند قلاچي او شوادای صالحین سیمو کې عملیات وشول مجاهد زیاته کړي عملیاتو کې وتنه داعش وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي مجاهد د عملیاتو څرنګوالی مشخص کړی نه دی خو په راپورونو کې ویل شوي چې د کابل ښار په اتمه حوزه کې پرون د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه د طالبانو سرچینو هغه مهال چاودنه کې د لسو تنو وژل کېدل تایید کړل خو رویټرز آژانس د وژل شوو کسانو شمېر شل تنه ښودلی و داعش هم د همدې شمېر کسانو د وژلو ادعا کړې وه په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي یوناما په خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې پودزیل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي حکومت یې دینی او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی طالبانو له تیرو شپاړسو میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تېره میاشت د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې طالبانو تېره میاشت په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول هم منع اعلان کړل چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې وپارول او غبرګون کې یو شمېر موسسو خپل کارونه هم وځنډول د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو او نجونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړې د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پریکړو دې له سره غور وکړي آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو نه خلاصولې د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده طالبانو په کابل کې آزاد خبریال فیض الله فیض بخش له شاوخوا پنځو میاشتو زندان وروسته له بند آزاد کړ د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتي چې یو بل زنداني خبریال هم چې دغه مرکز یې نوم نه دی اخیستی له بنده آزاد کړي طالبانو وړمه ورځ په هرات کې د نوروز راډیو پخوانی مسؤول مدیر خالد قادری هم له نږدې یو کلن زندان وروسته آزاد کړی دی سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بې پیلوټه الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ادریان واتسن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا له دې لارې غواړي د بندیزونو له لارې د دغو الوتکو د تولید او صادراتو مخه ونیسي بیا هم له ایرانه په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو شپاړس تنه په زندانو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي د آزادې اروپا فردا څنګه راپور ورکوي د تعقیب کمیټه چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یو ټویټ کې د شپاړسو وژل شوو بندیانو نومونه او نور جزئیات خپاره کړي په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې د یوې ځوان نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د مدافع سازمانو د شمېرو له مخې 514 کسان تر دې دمه وژل شوي چې پکې لسګونه ماشومان هم شامل دي خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه له دې سره هم مهاله د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي خپله هغه خبره بیرته اخیستی چې ویلي و ممکن یوادې په افغانستان کې د پاکستاني سخت دریځو پټنځایونه په نښه کړي تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې
د پاکستانی طالبانو تحریک ادا کوي چې په پنجاب ایالت کې د استخباراتو دوه لوړپوړي چارواکي وژلې دي روټرز خبری آژانس د ټي ټي پی د پرونی اعلامیې لمخې وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مخفي غړو د پاکستان د استخباراتو د ادارې مرستیال نوید صادق په ملتان او د استخباراتو یو افسر ناصر بټي په بسم الله سړک کې وژلې دي د پاکستان پولیسو ویلي چې دواړه دغه افسران د سه شنبې په ورځ د جنوري په دریمه په پنجاب ایالت کې له یو هوټل بهر په ډزو وژل شوي دي د پاکستانی طالبانو تحریک چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره نږدې اړیکې لري له اسلام آباد سره څو میاشتنی اوربان مات کړی او د پاکستان بیلابیلو سیمو کې یې خپل بریدونه له سره پیل کړی دي له دې سره همهاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خپل خبره بیرته اخیستې او ویلي دي په هیڅ صورت نه دی ویلي چې پر افغانستان د برید غوښتونکي دي رانا ثناء الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د نړیوالو قوانینو لمخه هر هیواد د ځان د دفاع حق لري.
نه میره کامنٹ مې یې ته هم نه بالکل نه کها کې هم
دای وای نه مونږ داسینه دی ویلی چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حمله نیت لرو. ما داسې ویلی او بیا هم وایم که تر هغه داسې ځای غوړه کړی چې پر موږ تر هغه ریس برید وکړي د نړیوالو قوانینو لمخه موږ کولای شو له هغه ګواک سره و جنګیږو او ارتیا هم د چې داسې چلند وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه د خبرې څو ساعته وروسته له هغه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان دغه هیواد له حکومت سره د جګړې اعلان وکړ. د پاکستانی طالبانو په خبر پانه کې چې زینو رسنیو خبره کړې راغلي لدې ورسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې د ټي ټي پی هدف دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې مخکې د پاکستانی طالبانو او حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی وایي د هیڅ لوري یعنی نه د پاکستان د حکومت او نه هم د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دا د پاکستان کورنۍ موضوع ده او که د منځګړیتوب غوښتنه ترې وشي په اړه به یې پریکړه وکړي. پاکستانی طالبان څو ځله د افغاني طالبانو په منځګړیتوب له خپل حکومت سره په کابل کې خبرو ته کېناستل خو خبرو کومه پایله ورنه کړه او تیر نومبر میاشت کې پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند مات کړ. پاکستانی چارواکي وایي لکه چې افغانستان کې طالبان واکمن شوي په پاکستان کې د بریدونو او ناامنیو کچه زیاته شوې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار چې تیره میاشت کابل ته سفر کړی وو ویلي د پاکستان امنیت ورته سره کرخه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی طالبانو د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د دوو چارواکو د وژنو پړه منلې ده. بل لور ته دوی د هغه هیواد له حکومت سره د جګړې نوی اعلان هم کړی. دوی په یو خبر پاڼه کې د حاکم سیاسي ګوند مشران هم د هغو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې د دوی هدف دي. اسدالله لودین په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان دغه ګواښ څومره جدی ده.
طبعا دغه ګواښ جدی ده او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پي سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دي په دې برخه کې. نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2008 نه تر 2013 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمیر د دوی غړي لمنځه وړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمنځه یوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوځ او استخباراتو باندې راغې. اوس مهال هم دا ښکاری چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی ګواخ مستقیم احزاب او تور کړي په داسې حال کې چې کده حکومت په چوکاټ کې سوکوي خو تبنغه مخالف ډلې یا غان یا غیان غي لمنځوري یا غي هدف ګرځي ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیب مخکاری خو تبن پاکستان کې د غلو به زیاتې د استخبارات او د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شمس صاحب څه فکر کوي ولې پاکستانی طالبان وروسته تر دې چې اوربند پایته ورسو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاوي اعلامیه ورکړه چې هلته سیاسي مشران هم وګواخل په خو به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکونکو کې هدف ګرځول.
خو طبعا دغه څه مختلف سوالونه دي. اول خو پوځ چې په مشکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړي وي په پاکستان کې اکثریت جمهوریت ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوز او استخبارات دې سره خبري روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي ده یو دیموکراتیک هیواد دی نو باید دغه سي احزاب باید په دې کې دخیل وي څنګه چې لازم و دوی دخیل نه وو. نو دغه سي ګونګه پروسه دې کې وړې وا ظاهرا نو داسې ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې هغه دوی دې په ځای کړې کده بندیانو خوشی کولو هغه بیرته مسلح راتګو خپل سیمو ته قبایلی سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روخان نه ده خلکو ته او طبعا پاکستان هم دغه احزاب هم دغه سیم نظر لري.
او شمس یو بل موضوع غداد چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني، څه فکر کوي کوم لوري په حق دی؟ آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
درسته چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان که پاکستانی طالبان که فعالیت کوي، که بریدونه کوي، که حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلي سیمو کې کافی زیات حضور لري، نو هغه به فکر نه کوم چې دې ته زیات اړتیا ولري او د هغه باندې به کوم مستقیم تاثیر ولري. ولی د دې احتمال هم شته چې یو حد پورې به د دوی حضور ویل تا، او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلي توګه باندې انکار هم نشي کوي، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرښې باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کوو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیا داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د ټي ټي پی د تاریخ طالبان پاکستان د ورستي ګواښ په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره معلول انجونې هم له زده کړو بې برخې شوې دي. دوی وایي د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړو شوو ښوونځیو او انسټیټیوټونو کې به اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو دغو زده کړو بې برخې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
بیشتر مضامین اسلامي تدریس میشه
په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ زده کوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي. د زده کوونکي وایي دوی به د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړې شوې ښوونځي او انسټیټیوټ که اسلامی عمومی او حرفوی زده کړی کولی، خو اوس له ټولو زده کړو بې برخې دي.
بیشتر مضامین اسلامی
که موږ ته اسلامی مضامین ډیر درس راکول کېده نسبت نورو مضامینو لکه تاریخ، جغرافیا، ادبیات، ساينس ډیر کم درس راکول کېده، او ډیر به مو اسلامی تعلیمات عمومی تعلیمات زده کول.
قرآن حفظ میکردن.
دا وایي که څه هم له پخوا راهیسې دوی ته پاملرنه کمه وه، خو په خبره یې اوس هر څه په ټپه درېدلي دي. د ننګرهار ولایت د نابینایانو د انسټیټیوټ یو زده کوونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
زه خور مې دواړه ړانده یو، موږ پخوا یو ځای درس تلو، اوس زه نه، اوس زه ځم خو خور مې نشي تلای. دا ماته ډېر د خوښنې خبره ده، زه ډېر خفه یم، مګر موږ خوړنده یو، یا بل ته کتلی هم نشو، خو بیا هم ښځې د تګ اجازه نه لري.
د یادونې وړ ده چې د معلولینو زده کړې بېلې او ځانګړې دي. نابینایان ته د ځانګړي خط او هغوی چې نه یې اوري ورته د اشارې په ژبه تدریس کیږي. په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ یو استاد چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د دغو ځانګړو زده کړو په اړه معلومات راکوي.
افراد دارای معلولیت، خصوصا نابینا و ناشنوا، در دیگه مراکز یا در کورسا یا در
معلولینو ته په نورو کورسونو کې د تدریس زمینه نه ده مساعده. دوی ته په خاص طرز باندې زده کړې ورکول کیږي. څوک چې دوی ته تدریس ورکوي هغه باید خاص تعلیماتو سره بلد وي، باید ګریل خط وپیژني، همداسې د کڼو د استاد باید د اشاري ژبه زده وي تر څو وکولی شي دوی ته سم درس ورکړي. او یوازینی نهاد چې کولی شي دوی سره مرسته وکړي همدا د تعلیماتو خاص انسټیټیوټونه او لیسې دي.
و اینا را به پروسای موزیشن رسیدگی بکنه. امین نهادهای تعلیمات خاص یا مکاتب و اینستای تعلیمات خاص است.
د تخنیکی او مسلکی تعلیمات اداره و خپلواکه اداره ده چې 1500 څلوېخت انسټیټیوټونه، 260 لیسې او ټول څلور شپېته زره نجونې او هلکان زده کوونکي لري. شاوخوا درې او یا بېلابېلې رشتې لري، خو د شاوخوا 12 میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ بندې دي. په کابل کې د دغې ادارې په چوکاټ کې د هغو چې نه یې اوري یا ناشنوایان دي د لیسې یوه زده کوونکي لیده چې په اشارې خبرې کوي. ازادي راډیو ته په یوه ویډیو کې ویلي: زه ښه احساس نه لرم، ځکه ښوونځي ته د تګ اجازه مې نشته. د لیده له یوه ښوونکي اوري چې نوموړي موږ ته د اشارې په ژبه نور څه وایي.
ما لیدا هستم، ما یک دختر ناشنوا هستم و
زمانم یلدا دی زو ناشنوان جلیم. زه احساس نلرم، زکه د خوانزی د تک اجازه نلرم، خو پراتلون کې خوانځي ته د تک هیله لرم چې د خوانځي دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
مکتب را در آینده دارم کې دروازې مکتب بری مو باز بشه.
خود طالبان تر کنټرول لاندې د تخنیکی او مسلکی تعلیمات اداري مالی موین مفتی فضل الرحمن فاضل